کو ستړي مشي دا مشال لړی دا زم تاسو قربا سره لمومند وخت په خبر کې د مازیګری شپږ بجې د خبري غړې کې تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو. پر دې به اهم خبر شي چې عدالت عمران خان او دغه مېرمن ته څومره سزا اورولې ده. دغه راز د لادرکه بلوچستانو د سازمان مرستیال مشر په اړه هم خبر لرو. نور هم یو شمیر موضوعات دي. تر هغه سمخ کې تر دې سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوو. امیدم خبرونو سرټکی عدالت عمران خان او میرمن ته د توشخانه قضیه کې د ولس کلونو بند سزا اورولې. د لادرکه بلوچانو د سازمان مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ نن په کوټه کې وفات شوی. او امریکا وایي د داعش ځپلو په هدف یې په شام کې عملیات پیل کړي دي. او د دې نور خبرونو تفصیل عدالت عمران خان او میرمن ته د توشخانه قضیه کې د ولس کلونو بند سزا واوروله. د اسلام آباد یو عدالت د ترکی انصاف بانی او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبی ته د توشخانه په قضیه کې د ولس کلونو سزا واوروله. دا سزا د دسمبر پر 19 د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې ځانګړې محکمې واوروله. په یاد قضیه کې پر عمران خان او د هغه پر ښځې تور دی چې د بهرنیو هیوادونو د مشرانو دولتي ډالۍ یې له توشخانې په خورا کمه بیه اخیستې او ترلاسه کړې وي، خو هغوی پر ځان لګېدلي تورونه ردوي. په پاکستان کې توشخانه هغه ځای ته وایي چې په کې د هیواد مشران د بهرنیو سفرونو پر مهال ترلاسه کړې ډالۍ ږدي. د توشخانې له اصولو او قواعدو سره سم هغه چارواکي چې ډالۍ ترلاسه کوي باید د کابینې ډیویژن له ټولو تفصیلاتو خبر کړي. د لادرکه بلوچانو د سازمان وایس پر بلوچ مسنګ پرسن مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ نن په کوټه کې وفات شوی. د بلوچانو د یووالي کمیټې مرستیال مشر لالا عبدالوهاب بلوچ مشال ډو ته ویلي چې ماما قدیر له اوږدې مودې رئیس ناروغ وو او دا راز د هیواد په مختلفو روغتونونو کې تر درملنې لاندې وو. د لالا عبدالوهاب بلوچ په وینا د مرحوم جنازه به په خپل پلارني ټاټوبي سوراب کې وي او محل تبا خاورتا سپارل کیږي. ماما قدیر د وایس پر بلوچ مسنګ پرسنز له بنسټګرو څخه وو او هغه سره د نورو ملګرو دغه سازمان په 2012 کال کې وروسته له غو جوړ کړ چې د زوی جلیل بلوچ لا درک شو وروسته یې مړ وموندل شو. نوموړي د کراچۍ اسلام آباد او کوټه پریس کلبونو مخې ته د کلون لپاره احتجاجي کیمپ ولګاوه او پرله پسې یې د جبري بې درکۍ پر ضد احتجاجونه وکړل. د لادرکه بلوچستانو خپلوان د کسانو بې درک کولو تور د پاکستان پر امنیتي او استخباراتي ادارو پورې کوي او ادعا کوي چې ځینې کسان یې په جالین خطو کې وژل شوي هم دي، خو پوځ او استخباراتي ادارو دا تورنه په وار وار رد کړي دي. د شمالي وزیرستان د اوت منزو جرګې مشران وایي په سیمه کې د نا امنۍ هدفي وجنو د وسلوالو او پوځ ترمنځ په جګړه کې د ولسي خلکو نخه کېدو خلاف د امن پاڅون کوي. د اوت منزو جرګې بیان د مفتي بیت الله د دسمبر 15 په میرانشاه پریس کلب کې خبریالانو ته ویل چې د رواني بدامنۍ خلاف د 2018 کال د جنوري په دویم نیټه د امن پاڅون کوي. نوموړي زیاته کړه چې د وزیرستان ټولو سیمو ته به ځي او خلک به د امن پاڅون ته هڅوي. اوت منزو جرګې دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې پرون د شمالي وزیرستان په بویا کې پر پوځي کیمپ وسله والو ځنمرګي برید وکړ چې په نتیجه کې د انتظامی په وینا 4 سرتیري او 15 مشکوک وسله والو وژل شول. خو د بویا سیمې اوسیدونکي ثناءالله مشال ډوته ویل چې دغه برید پر مهال په شاوخوا کورونو 15 ولسی کسان اهم جوبل شوی دی. د هغه برید ذمواري چا نو منلی. بل پلو په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ مشر میجر جنرال افتخار وړایچ مشال ډوته ویل چې د اوت منزو مشران ورسره لیدلی او د امنیت ټینګولو لپاره ورسره سلا مشوره کړې ده. مشال لړیو ته وګستی. د بر جنوبي وزیرستان په ځنو سیمو کې ګرځبندیز لګول شوی. د بر جنوبي وزیرستان د لدی سب ډیویژن د پولیسو مشر هدایت الله نن د دسمبر په 14 مشال لړیو ته ویل چې کرپیو بعد د سهار له 6 بجو څخه د ماخام تر 6 بجو پورې وي. نوموړي زیاته کړې چې د کرپیو مقصد د امنیتي ځواکونو قافلې او عام ولس خوندي کول دي.
نن په 20 تاریخ باندې کړی دا سره روغه دا سره کای ورکای پین کای راغځای او نظر خیل کلای کو دا تر هغه باندې دوه
د جنوبی وزیرستان یو قبلی مشر ملک سعید انور همنن مشاله ډوته ویل چې د کرپې ولوجه خلک خپل روزګارونو بازارونو او ډاکټر ته نشي تللی. دوی له حکومت غوښتي چې له ناڅاپه او ډیرو کرپې لګولو ډډه وکړي. او امریکا وایي د داعش ځپلو په هدف یې په شام کې عملیات پیل کړي. امریکایي چارواکي وایي د دسمبر په 19 یې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د غړو له منځه وړلو لپاره عملیات پیل کړي. خبري اجانسونو رویټرز فرانس پریس او ډی پی اے د امریکایي چارواکو له خولې خبر ورکړی چې د عملیات یې د هغه برید په ځواب کې پیل کړي چې تیره اونۍ پکې دوه امریکایي عسکر او یو امریکایي ژباړن وژل شوي وو. امریکایان د دسمبر پر 13 په پالمیرا کې د هغه برید په ترڅ کې وژل شوي وو چې ګمان کیږي اسلامي دولت وسلوالې ډلې کړې دي. خو د هغې ډلې لخوا تر اوسه د هغه برید په اړه څه نه دي ویل شوي. امریکایي او اروپایي ټولنې داعش ترهګر ډله ګرځولې ده. مشال رډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري که یو خوا د پاکستان تاریخ انصاف بنسټګر عمران خان ته د 10 کالو بند سزا اورول شوی، نو بل خوا د ګوند مخکښ شاه محمود قریشي په 15 مقدمو کې بری شوی. که قریشي خلاص شي نو آیا دا بل حکومت سره د ګوند اړیکو په ښه کولو کې کوم رول ولوبوي او که نه؟
خو بنیادی خبره دا ده چې آیا که دی فرض کړه رها شي نو د پی ټی آی دننه د هغوی ورکران دی بیا اکسپټ کوي د ده خبرې ته هغوی بیا غوږ دي او که نږدي ورته.
او د لادرکه بلوچانو د سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسن مرستیال مشر ماما قدیر وفات شوی. او دا به هم وایي چې جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي کرفیو یې ژوند سخت اغیزمن کړی. او د خیبر پختونخوا حکومتي کابینې د سواد په دوو ضلعو کې د ویشلو پریکړه کړې.
نو که تاسو وګورئ نو د دې عام ولس ته دومره دغه نشته لکه دغه کې چې څومره دغه سیاسي خلکو ته دې فایده ده.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رډیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، د اسلام آباد یوې محکمې د تحریک انصاف بانی او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبی ته د توشخانې په قضیه کې د 10 کلونو سزا واوروله. دا سزا د دسمبر پر 20 د راولپنډي په اډیاله زندان کې ځانګړې محکمې واوروله. عدالت د بند سزا ترڅنګ عمران خان او بشرا بیبی ته د 1.6 کروڑ روپو جرمانه هم واوروله. په پا پاکستان کې توشخانه هغه ځای ته ویل کیږي چې پکې د هیواد مشران، د پارلمان غړي، بیوروکراټان او نور لوړپوړي چارواکي د بهرنیو سفرونو پر مهال ترلاسه کړي ډالۍ دي. د توشخانې له اصولو او قواعدو سره سم هغه چارواکي چې ډالۍ ترلاسه کوي باید د کابینې ډیویژن له ټولو تفصیلاتو خبر کړي. عمران خان، بشرا بیبی او تحریک انصاف پر هغوی لګېدلې تورونه ردوي او وایي چې پر ضد یې دایر شوې ټولې قضیې سیاسي دي. تفصیل د ګل اس په دې راپور کې.
د اسلام آباد یو عدالت د توشخانه په دویمه قضیه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او هغه میرمنې بشرا بیبی ته 10 کاله د بند سزا اورولې ده. د پاکستان د جزا قانون د دفی 409 مخې دواړو ته په جلا توګه 9 کاله نوره د بند سزا هم اورول شوې ده. نو په مجبوری توګه د بند سزا 10 کاله شوه. د ځانګړي سنټرل جج شاهروخ ارجمند په اډیاله زندان کې د دې قضیې محفوظه شوې پریکړه واوروله. عمران خان او بشرا بیبی ته د 1.6 کروڑ روپو څخه زیات جرمانه هم لګول شوې ده. د اډیاله جیل د چارواکو په وینا عمران خان او بشرا بیبی د عدالت خونې ته راوستل شوي وو او پریکړه د هغوی په موجودګۍ کې واورول شوه. د عدالتي چارواکو له مخې د پریکړې له اعلان مخکې د عمران خان وکیل سلمان صفدر ته نوټس لیږل شوی وو. د توشخانه دویمه قضیه لومړنۍ پلټنې احتساب ادارې نیب کړې وي او د نیب د اصلاحاتو له مخې دا قضیه وروسته اف آی اے ته سپارل شوې وه. د توشخانه د دویمې مهمه قضیه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې بشرا بیبي پر ضد د 2014 کال د دسمبر په 12مه فرد جرم لګول شوی وو. د یادونې ده چې د توشخانی په لومړی قضیه کې عدالت عمران خان او بشرا بیبي له ټولو تورونو څخه بری کړی وو. تحریک انصاف ګوند د دسمبر په 16مه په ایکس چې پخوا ټویټر نومېدا لیکلي، عمران خان بیرستر سلمان صفدر ته هدایت ورکړی چې د فیصلې پر ضد اسلام آباد های کورټ ته لاړ شي. عمران خان چې عمر یې 3 اویا کال دی او له 2013 څخه تر 2022 پورې د پاکستان وزیر اعظم وو، له اګست 2023 راهیسې د درغلیو د تورونو له کبله په زندان کې دی او په څو قضیو کې سزاګانې تیروي چې هغه سیاسي بلي. د روان کال د دسمبر په لومړیو کې د عمران خان خور عظما خان ویلیول چې د رور صحت یې ښه دی. عظما خان چې د خان له درې خویندو څخه یوه ده، یوازنۍ کورنۍ غړی وه چې ورته په اډالیا زندان کې د لیدو اجازه ورکړل شوې وه. د تحریک انصاف ګوند پلویانو هغه د بند شرایطو پر ضد اډیالا زندان مخې ته له څو ورځو راهیسې په احتجاج دي. حکومتي چارواکو د هر ډول بد چلند خبرې رد کړې او ویلي دي چې خان ته د بندیانو ټول قانوني حقوقونه ورکول کیږي. د کورونو چارو وزیر مملکت تلال چودھری ویلیول چې په جیل کې د ملاقاتونو پریکړې د زندان د چارواکو واک دي او دا د حکومت تر کنټرول لاندې نه دي.
په شالډو ته غوږېستې همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان تحریک انصاف یو مخکخ او پخوانی وزیر شامت قریشی د ترګری په 15مه مقدمه کې هم بری شوې. البته د نوموړي خلاف لا هم څلور مقدمه پاتې دي. قریشی د 2023 کال د تحریک انصاف د 9مه می په احتجاجونو کې پورانی کولو تورن شوی وو. که یو خوا قریشی په یاد مقدمه کې بری شوی، نو بل خوا د ګوند ځنو مخکخانو لکه د پنجاب پخوانی گورنر سرپرست چیما، ډاکټر یاسمین راشد او بعضې نورو ته د لس کالو سزاګانې اورول شوي. دا چې د شامت قریشی په ډیرو مقدمو کې بری کېدل او د ګوند نورو غړو ته یې سزاګانې اورول کېدل، دا څه معنا لري؟ د کارپوهان دي ته څنګه ګوري؟ تفصیل له شانواز سره دی په دې راپور کې.
په لاهور کې د ترهګرۍ مقدمې اوریدونکو خصوصي عدالت د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او پخوانی وفاقي وزیر شاه محمود د ترهګرۍ په یو مقدمه کې بری کړی. دغه عدالت په 19 دسمبر د 9 مې د پیښې په تور ځینې نور لکه د پنجاب پخوانی گورنر سرفراز چیما، د تحریک انصاف یو زنانه مشره ډاکټر یاسمین راشد او دوه نورو ته د لس کاله د بند سزا هم اورولې. په 9 مې 2023 د عمران خان د بندي کېدو ضد تحریک انصاف په ټول ملک احتجاجونه کړي وو. هغې کې سرکاري او ځینې غیر سرکاري ودانیو ته اورونه اچولی شوي وو. عسکري ودانیو کې هم ځینې ورانې شوي وو. ولې هغه وخت پی ډی ایم حکومت بیا دا دعوه هم کړې وه چې په دغه ورځ ځینې سیکورټي غړي زخمیان شوي هم وو. د دغه ورانیو تورونه په تحریک انصاف ګوند لګېدلي وو، خو تحریک انصاف دغه تورونه هغه وخت هم رد کړي وو او ویلي وو د دوی احتجاج نه ځینې نامعلومه خلکو غلطه ګټه پورته کړې او دغه ورانی ویجاړي کړي وو. دا چې شاه محمود قریشی او ورسره د ګوند په ګڼو غړو په لاهور کې د ترهګرۍ 9 مقدمې درج شوي، په 15 مقدمو کې شاه محمود قریشی بری شوی، ولې نورو ګڼو ته پکې لس کاله د بند سزا شوي. نو آیا داسې خو نه ده چې واکمن اتحاد ډله شاه محمود قریشی ته نرمي ورکوي؟ او بله دا چې که آیا شاه محمود قریشی له بند ووزي، د تحریک انصاف ګوند او د ریاستي ادارو او د حکومت ترمنځ به جوړ جاړې راولي؟ مشاهد رایرو هم دغه پوښتنه د صحافي او په سیاسي چارو لیکونکي شمس مومن نه کړي.
د یو بیلنس کس دی یا د پچ اپ کولای شي د حکومت د اسټابلیشمنت او د پی ٹی آی په منځ کې، هیڅ شک نشته دی یو سیزن پالیټیشن دی، یو متوازن شخصیت دی، یو ډیر ښه سیاستدان دی. خو بنیادی خبره دا ده چې آیا که دی فرض کړه رها شي، نو د پی ٹی آی دننه دا غوی ورکران دی به اکسپټ کوي د خبره ته غوی به غوږ دی او کنه دی ورته؟ اصل خبره خدا ده چې غوی خو په خپل پټای کې دننه دومره انتها ته رسیدلی دی چې هر هغه کس چې هغه د پچ اپ کولو کوشش هم کوي نو هغه ته وي ته غداري، تر پټای سره غداري، تر عمران سره غداري، ته دا وکړه ته دا وکړه. نو که په داسې صورتحال کې چې نور ټول خلک هم په دغه کیسونو کې سزا کیږي او شاه محمود قریشی چې دی هغه رها کیږي، دا به د پټای دننه دغه حیثیت چې دی بالکل ډیر زیات ډیمیج کی. حالانکه ضرورت د دې چې دې رها کړی شي او مطلب دا چې د پچ اپ کوشش دی وشي او متوازن او د مینز لارې درې وستلی شي.
په 19 دسمبر چې کوم مقدمه کې شاه محمود قریشی بری شوی، هغه د لاهور د سرکاري افسرانو په استوګن ځایونو د آی کلب چوک برید په تور ور باندې درج شوی. شاه محمود قریشی خود نه می په پنځو مقدمو کې بر شو، خو بیا به هم زندان کې وځکه څلور نور مقدمې لا هم پاتې دي او په هغه کې د ضمانت درخواستونه هم ورکړي. بل خو د اطلاعات او وفاقي وزیر عطا الله تارړ د بول په نوم یو نجی ټی وی چینل سره دوه ورځې وړاندې په یو مرکه کې ویلي، تر هغې چې پی ټی آی د تیرو ټولو پیښو معافي ونه غواړي هیڅ خبرې به ورسره نه کیږي. دوی ډیر وار وعده خلافی کړي، نو دوی سره به څه خبرې کوو؟ څوک چې د پاکستان او د ریاست ضد خبرې کوي د هغوی سره هیڅ خبره نشته. یا خو باید دوی د خپلې بیانیې نه خوښ او انکار دې وکړي، نو بیا هم څه جواز جوړېدای شي. ګینې نو دوی سره هیڅ خبرې نه کوو. خو له دې وړاندې پاکستان تحریک انصاف مشرانو لکه عمران خان او نوروی وار په وار ویلي دوی د سیاسي واکمن اتحاد یا کومې سیاسي ډلې سره خبرې نه کوي، او که دوی هر کله مذاکرات کوي هم د اصلي طاقت سره به کوي. د اصلي طاقت نه مراد پوځي اسټابلیشمنت وو. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګستې او تاسې راپورونه واورېدل چې عدالت عمران خان او میرمن سید توشخانه قضیه کې د ولس ولس کلونو بند سزا ورولې ده، او دغه راز بل راپور تاسې هم واورېد چې دغه راز شاه محمود قریشي هغه ته په پنځو مقدمو کې بریت ورکړل شوی دی، خو د پاکستان تحریک انصاف چې کوم نور غړي دي لکه یاسمین راشد او داسې نور، هغوی ته هم د لس لس کالو د بند سزا اورول شوی. پر دې هر څه خبرې کوو په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان صاحب سره. طاهر خان صاحب، سړی مشي او ستاسو څه نظر دی که په دغه لومبۍ دغه باندې تاسو خبرې وکړئ چې عمران خان ته دغه د ولس ولس کالو سزا اورول شوی؟
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. یو خو د دې قانوني اړخ دی، او حکومت چې د دې فیصلې د ولس کال عمران خان ته او بیا ولس کال ښځې ته سزا ورکړې ده. توشخانه دویم کیس چې ورته دی وي مقدمه ورته وي، خو حکومت خو قانوني خبره کوي، لیکن بیا د پی ټی آی د تحریک انصاف که غیر د عمل د پاټې وګورو، بیا د عمران خان د خور وګورو، بیا د پی ټی آی د نورو مشرانو وګورو، نو داغی بیا دا نظر دی چې دا یو غیر آئینی داغی پټکو دا اقدام دی، او یو د کانګرو کورټس وي یعنی داسې یو عدالت چې هغه ثبوتونه کوي وسره نه وي، شواهد نه وي. نو یو خو د نظر اختلاف دی، او قانوني بڼه حکومت یادي او هغوی ورته سیاسي انتقام وي. په خپل عمران خان هم کله چې چې هغه خبرې کولې په داسې موضوعاتو باندې، بیا په دې توشخانه کیس باندې هغه هم دا خبره کوله. خو زه چې دې ته ګورم نو ډېر خلک متفق ممکن دي چې هغې هم دا خبرې چې لکه څنګه دا د بندو دروازو شو، د وکیلانو پته نه لګي، کورنۍ خلکو ته به د ورتلو اجازه نه وه، او بیا د خالی پر ورځ اکثر د عدالتونو رخصتی وي، خاص کر بیا په اسلام آباد کې. نو ځینې وخت کې دا شیان بیا شکونه پیدا کوي چې ولې که یو سړی هغه باندې الزام هم دی، تور پہ هم دی، نو ولې هغه محاکمه یا د هغه عدالتي هغه پروسه چې دا هغه ولې داسې حالت کې نه وي چې هلته دغه وکیلان هم ناست وي، هلته رسنیو ته میډیا ته هم اجازه وي، او ماضي کې پاکستان کې هم داسې کیږي. نو داسې بیا ډېر خلک داسې وګڼي چې دی کې هغه یو سیاسي اړخ دی. خو بهرحال زما نظر دا دی چې د تحریک انصاف د مشر لپاره، بانی لپاره نور هم مشکلاتو کې ځکه اضافه وشوه چې د وړاندې رم هغه ته یو بل کیس کې ولس کالو سزا ورکړل شوې وه، او دې کې هم سزا وشوه، بیا د ښځې ته هم سزا وشوه. نو د پی ټی آی د مشر لپاره هم مشکلات زما نظر دی جار شو، د تحریک انصاف لپاره په خپله باندې هم دې سره داسې ډېر احتمال شته چې هغه قانوني مسلم زیات شي او وسره سیاسي مشکلات هم دغې لپاره نور پدې کې اضافه شي.
سم طاهر خان صاحب، په داسې حال کې بیا د شاه محمود قریشي په پنځو مقدمو کې بریت دغه ته څنګه ګوري، او د دې څه هدف کېدای شي ستاسې په خیال باندې؟
ګورل د ډېرو عجیبه خبره دا ده، ډېر خلک په دې باندې بحثونه کوي چې دوا یا درې یا سلور یا لس کسان په یو مقدمه کې یو تورونه دي پاغه باندې، یا هغه په جرم شوی دی مثلا د نهمی مئی کاغه په پینډه کې پچا مقدمه در شوی دی، فیصل آباد کې در شوی دا. نو چې پاغه کې نه کسان وی یا لس کسان وی، نه ته بریت کیږي نه سزا کیږي، او یو ته بریت کیږي، نو دیم یو شکونه پیدا کړی. ګوره بل تیر ورځ ما ځنې یوټیوبرانو دغه ورېد خبرونه، او هغه دا ویلی چې د خالی په ورځ باندې به، لکه نن د شنبه په ورځ باندې به، شاه محمود قریشی هغه رها کیږي عمران خان ته به سزا ورولی کیږي لکه د مخکې نه د عدالت د فیصلې نه مخکې که یو صحافی ته یو یوټیوبر ته داسې اطلاعات څوک ورکړي ظاهر خبر چا خبر ورته ویلي او څنګه یو صحافی خبر شي چې د خالی پرد به فیصله راځي او په هغې کې به یو ته سزا کیږي یو دوه ته به سزا کیږي یو بدل کیږي نو دې هم شکونه پیدا کړي دي او هغه مخکې چې څنګه مونږ خبره وکړه چې که پی ټی آی عمران خان په خپل ماضي کې دا خبره کړې ده چې دې سیاسي اهداف دي نو دا خو بیا شکونه پیدا کوي وګوره دلته یو باس ډېر وړاندې نه روان دی هغه ماینس عمران خان چې ورته وایي د عمران خان نه بغیر تحریک انصاف دا باسونه ډېرې مودې رئیسی دي او اکثر د پی ټی آی خلکو دا دغه یو سوچ او یا وړاندیزونه یا تجاویز او یا داسې یو امکانات دا رد کړي دي خو که دې ته مونږ وګورو نو لکه د وخت نه مخکې به دا وایي چې زه دا ویم خو خلک خو به ضرور پوښتنه کوي سوالونه پیدا کیږي چې په یو کیس کې نه کسان هغې ته سزا کیږي یو بری کیږي
سمه ډېره زیاته مننه تر خان صاحب د مشال ډیو همکار و تاسو ته معلومات درکول چې د اسلام آباد یو عدالت د درکین صاحبانی او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبي ته د توشخانی په قضیه کې د ولس ولس کالو د بند سزا ورولې ده او بلخوا یې به هم دغه ګوند یو مخکخ او پخوانی وزیر شاه محمود قریشی ته په پنځو مقدمو کې بریت ورکړی دی
د مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو
مشال رادیو ته غوښتې اوریدونکو څنګه تاسو خبرونه کې هم ورته د لادرک بلوچستانو د سازمان وایس پر بلوچ میسنګ پرسن مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ نن په کوټه کې وفات شوی دی د بلوچستانو د یووالي کمیټي مرستیال مشر لال عبدالوهاب بلوچ مشال رادیو ته ویلي چې ماما قدیر له اوږدې مودې راهیسې ناروغه وو او داراز د هیواد په مختلفو روغتونونو کې تر درملنې لاندې وو هم پر دې خبر کو په کراچۍ کې له خپل خبریال نیازلی سره نیازلی سړی مشي او لومبۍ پښتنه ستاسې نه هم دغه ده چې د بلوچ یکجهتۍ کمیټې یا د بلوچانو د یووالي کمیټې له غړو مشرانو سره ستاسې خبرې شوې دي هغوی د ماما قدیر بلوچ د مړینې او داراز بیا د جنازې د مراسمو په اړه څه وایي
ډېره مننه کومنګ خپل اوریدونکو ته وایو نو ماما قدیر بلوچ چې د اوږدې مودې راهیسې ناجوړه وو ناروغه وو د هغه د مړینې په اړه د بلوچ یووالي کمیټې مرستیال مشر لال عبدالوهاب بلوچ سره زمون خبرې وشوې هغه دا خبر تایید کړې چې هغه ماما قدیر بلوچ په کوټه کې ساور کړی دا لږه شیبه وړاندې او د جنازې د مراسمو په اړه هغه ویلي چې هغوی خپل د کمیټې د نورو مشرانو د هغه د کورنۍ سره سلا مشوره کوي نو د ماما قدیر بلوچ چې کوم پلانې ټاټوبه دي سوراب دا خو په وینا چې هلته به خاورو ته سپارل کیږي خو د جنازې وخت او ورځې لا نه د خودلې
او نیاز دا هم راته وایي چې لالا عبدالوهاب سره ستاسې خبرې وشوې نو هغوی دغه څومره تاوان بولي یا څه خبرې وکړي او دغسې بیا دغلته کې که تاسو د ماما قدیر بلوچ چې کوم مبارزه ده د هغې په اړه باندې هم زموږ اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي مننه به وي
لالا عبدالوهاب بلوچ سره چې زمونږ خبرې وشوې نو هغه وایي چې زمونږ د تحریک چې کوم د هغوی د بلوچ مسنګ پرسن یعنی په بلوچستان کې چې کوم خلک لادرکه دي د هغوی د موندلې لپاره چې کوم تحریک جوړ شوی دی یا غورځنګ جوړ شوی دی او دوی وخت په وخت احتجاجونه هم کوي که هغه په بلوچستان کې وي که په اسلام آباد کې وي په کراچۍ کې وي چې د هغې مشره اوس په کوټې په زندان کې په خپل بنده مرنګ بلوچ خو د هغې مرستیال مشره لال عبدالوهاب بلوچ دی نو د هغه په وینا چې دا زمونږ د تحریک لپاره یو ډیر غټ نقصان دی خو د ډیر وخت راهیسې ماما قدیر بلوچ چې نه صرف یوازې په کراچۍ کې بلکې په بلوچستان کې او په اسلام آباد کې د اوږدې مودې راهیسې پرلتونه پیل کړي د دغه لادرکه خلکو د موندلې لپاره او د پریس کلب بهر به وخت په وخت لیده کېدو او هلته به ناسو او اوس هم د هغوی دغه احتجاجي کیمپ چې ورته ویل کېږي دا په کوټه کې به د پریس کلب بهر روانو چې کله به په کوټه کې ختم شو نو دوی به بیا کراچۍ ته راله درې څلور میاشتې به پرله پسې دا کیمپ تغلته هم لګیدلې او روزانه به پکې ماما قدیر بلوچ د خپل نور ملګرو سره ناسو او په ځانګړې توګه د بلوچستان هغه خلک چې لا درک دي د هغوی کورنۍ به ورته راتلي او خپل مبارزه به دوی په مخ کې بوتلله. خو د تیرو څو میاشتو راهیسې چې ماما قدیر بلوچ په خپل دغه کیمپ ته نشو تللی، هغه د بېلابېلو مریض ناروغیو ښکار شوی او نو په کراچۍ کې څه وخت په جنا روغتون کې داخل و، بیا د هغې نه وروسته شخصي روغتون آغا خان هسپتال ته وړل شو، هلته هم داخل و او اوس دا مهال هغه په کوټه کې په یو شخصي روغتون کې داخل و چې نن هلته کې مړ شوی دی. نو د دوی د بلوچ یک جهتی کمیټۍ مشران د ماما قدیر بلوچ مړینه د خپل غورځنګ لپاره یا د خپل تحریک لپاره یو ډېر لوی زیان ګڼي.
ډېره زیاته مننه د مشالډیو خبریال و نیاز علي، تاسو ته معلومات درکول کراچۍ چې د لادرک بلوچستان د سازمان وایس پر بلوچ مسنګ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ نن په کوټه کې وفات شوی دی. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د بر جنوبي وزیرستان په ځینو سیمو کې ګرځبندیز لګول شوی. د بر جنوبي وزیرستان د لدې سب ډیویژن د پولیسو مشر هدایت الله نن د دسمبر په شلمه مشالې ډوته ویل چې کرفیو به له سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو پورې وي، خو د سیمې خلکو بیا مشالې ډوته ویلي دي چې د کرفیو له وجې خلک خپل روزګارونو، بازارونو او ډاکټر ته نشي تللی. دوی له حکومت غوښتي چې د ناڅاپه او ډیرو کرفیو لګولو ډډه وکړي. دغه راز دوی وایي چې د دغه کرفیو له وجې د دوی ژوند د ډیر زیات اغیزمن شوی. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د چک سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د انتظامیه چارواکو له طرفه په ضلع کښې ګرځبندیز لګولی شوی دی چې په وجه یې د سیمې خلک د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د سیمې یو مشر ملک سید انور ماسید په دغه برعکس ویایي
چې وزیرستان شه روزمره په بنیاد باندې کرفیو لګیږي، په دا باندې میږه د فوجي حکام سره څومره میټینګونه وشول، درخواستونه هم ورته وکړل، جرګې هم ورسره وکړلې چې اول خو کرفیو ما لګاوي، بیا که تاسو کرفیو مجبوري وي هچیرې په هفته شی وارز یا په دوه هفته شی وارز ارز تاسو مالی ما کوې چې یاره په دارز بندو کرفیو وي، نو خلکو هغه خپل مومنټ یې غیرز نه یوارز مخ شی وارز ورسته ایډجسټمنټ وکوي چې په دا کښې کوم ایمرجنسي وي ریزون وي
د سره روغ سیمې اوسیدونکی عثمان ماسید د ګرځبندیز په وجه د خلکو مشکلات په دا رنګ بیانوي. مشال ریډیو چې د ګرځبندیز په وجه د خلکو مشکلات په بارکشه د لادې سب ډیویژن پولیسو مشر هدایت الله سره تماس ونیولې. هغه په ځواب کې وویل د چک سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که چارواکي یې د سیمې په خلکې ګرځبندی لګول زر بند نه کړل، بیا یې د ضلع اوسیدونکي په احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو. خوشحال لډیو ته وګستې وخت شوه شپږ نیم بجې د مهم خبرونو لنډیز ته وړاندې کوم. د اسلام آباد یو عدالت د تاریخ انصاف بانی او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبی ته د توشخانه په قضیه کې د ولس کلونو سزا واوروله. دا سزا د دسمبر پر شلمه د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې ځانګړې محکمې واوروله. په یاده قضیه کې پر عمران خان او د هغه پر ښځې تور دی چې د بهرنیو هیوادونو د مشرانو دولتي ډالۍ یې له توشخانې په خورا کمه بیا اخیستې او ترلاسه کړي، خو هغوی پر ځان لګېدلي تورونه ردوي. د لادرکه بلوچانو د سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ نن په کوټه کې وفات شوی. د بلوچانو د یووالي کمیټې مرستیال مشر لالا عبدالوهاب بلوچ مشال ډیو ته ویلي چې ماما قدیر له اوږدې مودې راهیسې ناروغ وو او دا راز د هیواد په مختلفو روغتونونو کې تر درملنې لاندې وو. د شمالي وزیرستان د اوتمانزو جرګې مشران وای په سیمه کې د نامنۍ هدفي وجنو د وسلوالو او پوست ترمنځ په جګړه کې د ولسي خلکو نخه کېدو خلاف د امن پاڅون کوي. د اوتمانزو جرګې ویان د مفتي بیت الله د دسمبر په 19 په میرانشاه پر سب کې خبریالانو ته ویل چې د روانې بدامنۍ خلاف د 2018 کال د جنوري په 2 نیټه د امن پاڅون کوي. او د بر جنوبی وزیرستان په ځینو سیمو کې ګرځبندیز لګول شوی. د بر جنوبی وزیرستان د لدې سب ډیویژن د پولیسو مشر هدایت الله نن د دسمبر په 16 مشالې ډوټ ویل چې کرفیو به نن د سهار له 6 بجو څخه د ماښام تر 6 بجو پورې وي. او امریکا وایي د دایز زپلو په هدف کې په شام کې عملیات پیل کړي. امریکایي چارواکي وایي د دسمبر په 19 په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د غړو لمنځه وړلو لپاره عملیات پیل کړي دي. مشال رادیو ته غوږستی تاسو خبرونه واوریدل او په دینی مای کې هم یو شمېر موضوعات لرو، خو ته هڅه مخ خې راځو دی ته چې د شمالي وزیرستان د اوتمانزو جرګې مشران وای په سیمه کې د نامنۍ هدفي وجنو او د وسلوالو او پوستر منځ په جګړه کې د ولسی خلکو نه خکېدو خلاف امن پاتسون کوي. دی وی دا پاتسون به د 2018 کال د جنوري په 2 نیټه باندې وي. دوی د غراز دا پاتسون ورسته له هغو اعلان کړی دی چې د پرونو د شمالي وزیرستان په بویا کې پر پوځي کیمپ وسلوالو ځنمرګي برید وکړ چې په نتیجه کې د انتظامی په وینا 4 سرتیري او 5 مشکوک وسلوال ووژل شول. خو د بویا سیمې اوسیدونکو مشالې ډوته ویلي چې دغه برید پر مهال په شاوخوا کورونو کې 15 لسولسي کسان هم جوبل شوي دي. د هغه برید ذمواري چا نه و منلې. بل پلو په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ مشر مشال ډوته ویلي چې د اوتمانزو مشران ورسره لیدلی او د امنیت ټینګولو لپاره ورسره سلام مشوره کړي. تفصیل عمر وزیر کوي.
د شمالي وزیرستان اوتمانزای جرګې ویاند مفتي بیت الله پرون د دسمبر په 19 ناوخته میرمشاه پریس کلب کې خبري غونډه کې وویل چې د ولسی خلکو مرګ ژوبلې زیدې د جنوري په 2 امن پاسون اعلان کړي. په ټولو تحصیلونو مشران ګرځي. جنوري 2 به یوه پریکړه کړي.
میزه کوم اتمنځای د امن د بحالۍ لپاره تقریبا د 3 کلونو مسلسل یو جدوجهد شری کړو. جرګیا وکړي درنې د روډې بندول موکې موکې بندې مې د حکومت سره د مذاکرات او په جرګې بندې بایکاټ او بندش یې لګولا ده. او د امن پسونی نه او د حکومت سره په ټیبل باندې مختلف قسم مذاکرات میش کړي دي، خو ایو پرې خاص نتیجه نه دو مرتبه شوی. پیش بیا یو په 2 جنوري باندې مې بیا د امن پسون او د امن مارچ د ټول وزیرستان اعلان کړو. مختلف علاقې ته مې مشاورتي جرګې ته امینا او تاریخي نه ور کړل. او د امن پسون کامیابوي په یو قسم چې کې مده سزا شیا میز نه کم کولې ته نه ور کوي.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د 13 مودینه د فوز او وسلوالو ترمن نشته کې عام ولس د ځانی مالی تلفاتو سره مخ شوه. دوی وایي چې دسمبر په 19 بویا کې پر فوزی پوستا وسلوال برید کې بیا د ځایي خلکو کورونا زیانمن شول او عام ولسی وګړي خزینه ماشومان هم ژوبل شول. امنیتی او ذیلی انتظامی چارواکو پرون دسمبر 19 مشال ریډیو ته ویلي ول چې د غلطه پوستا باندې ځانمرګي برید پس وسلوال چې پوستا ته دننه تلو حسای وکړه د ځانمرګي بریدګر په ګډون 15 وسلوال ووژل شول. د دوی په وینا سلور سرتیری ژوبل وو چې بیا پرون شپه د فوز اماړي کو سانګې د بیان تر مخه د غسلور سرتیری وژل شوی دی. خزای خلک وای چې د 14 لاملا بیا د غلطه تر 15 پورې ولسی وګړي په کورونو کې ژوبل شوی. د شمالي وزیرستان بویا اوسیدون کې د سیمې د دکاندارانو اتحادیه چیرمن سنولا مشال ریډیو ته وویل چې دواړه لوري وسلوال او فوز یو په بل بریدونو کې د دوی کورونا مارکیټونه او عام ولسی وګړي په نخه کیږي.
نقصان عام ولستا دا لکه مخشی چی دای جنگ سره کرای و او پاس یا دی میز دی عوام بزورینا مارکیټینا کرینا دا هر شای رنگ شوی دی خو میز پا دا ایلا من دی اروا پاس والی جی که میز دا آس ارس لودل یا خو انشالا میز وی دی امن پتراب لود شی خوشی و روشی خو ایس یا چی دا سی میاشتینا دا کیم و حالات چی راون دی دا دی کمران چی کیم ری دینا دی دا غای نقصان دی عام ولستا رسی خو دا داخل من دی چی دا کیم پیش واش والا کرینا رنگ شوالا پداشه زناور خو غشوی دی پداشه وړ وړ کی زخمین شوی دی شزینا په زخمین شوی دی مشه ټول وړ کو یا خو مش به امن خامه خاغنه غوړي.
د دسمبر ولسمه هم د ځای خلکو په وینا میرلی کې د فوز وسلوالو ترمنځ جګړه کې د میرلی موسکی نعیم الله وژل شوی وو او 15 کسان خزینه مشومان ژوبل وو چې د دسمبر په 13 بیا میرلی سلورلاره کې ځای خلکو احتجاج وکړ. د شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم د دسمبر په 13 مشال ریډیو ته ویلي ول چې میرلی او د غلطه نورو سیمو کې وسلوالو زیات کاروایو کې ولسی وګړو د ځانی مالی تلفاتو به سرکاري پیکیج مطابق مالی مرستې کیږي. د ولسی خلکو د ژغورنې لپاره ګامونه پورته کیږي. شمالی وزیرستان کې د فوز مشر میجر جنرال عادل افتخار وړایج هم پرون د دسمبر په 19 نا وخته مشال ریډیو ته واتساپ د لارې عثمان زای جرګې مشرانو سره شوې غونډې عکسونه او تفصیل شریک کړي چې دا غې تر مخه د دوه یو مشرانو سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره سلا مشورې شوې. جنرال ویلي چې وسلوالو تر خاتمه به یې کاروایي دوام لري. مشرانو ملاتړ ورته حاصل دی. د ولسی وګړو د ژغورنې پوره هڅه کیږي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړی.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ سره دونکو سره زوی بلې موضوع ته. افغانستان کې غیر پاکستانی وګړو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په قانوني اسناد باندې افغانستان ته تللي خو اوس بیرته پاکستان ته نشي سنیدي. دوی د پاکستان او د افغانستان له حکومتونو غوښتي چې دوی ته اجازه ورکړي چې دارنګ خپل کورونه لاړ شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ سږ کال د اکتوبر 12 رهیسې د تورخم په ګډون ټولې سرحدي لارې تړلې پرتی دي. د دې لارو تړل کېدو له امله په لسګونه پاکستانی وګړي په کابل، جلال آباد او یو شمېر نور ښارونو کې بند پاتې دي. خبر زیلی نه د کمی سمدې غړي اقبال پریدي بیا مشالې ډوته ویلي چې دوی په دې موضوع د کمی سمدې په فلور باندې خبرې کړې او باقي حکومت یې غوښتي چې افغانستان سره د ټولې سرحدي لارې د تجارت او خلکو د تګ را تګ پر مخ خلاص کړي. د اکتوبر په 11 د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې طالبان حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په سرحدي پولو باندې د ډزو تر بدلون وروسته دغه لارې تړل شوې دي. تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي پولو تړل کېدو له امله افغانستان ته په ویزو باندې تلي په لسګونه پاکستانی وګړي په کابل، جلال آباد او یو شمېر نورو ولایتونو کې بند پاتې دي او پاکستان ته نشي اوښتی. په دې کې سوداګر، سیلګري، تعمیراتي کارونو استادان، زده کوونکي او نورو یو شمېر شعبو کې کار کوونکي کسان شامل دي. د لنډې کوتل یو تن سمیولا شینواری له کابل د واتس اپ للارې مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې ویل چې پاکستانی پاسپورت باندې افغانستان ویزا لګولې وا خو هلته بند پاتې دی او د اسنادو لرلو باوجود اوس په تورخم دروازه بیرته نشي وختای.
او یا ورځې مو شو چې ګیرې ما ویزا مرا سره شته، پاسپورت مرا سره شته، لیګل راغلی ما ته ډېر سخت مشکل دی رو را نه چا خپل شته، نه چا داسې انډیوال شته، نه چا مہربانی شینواری گیر دی دی پیری گیر دی دی سوتیاں دی دی مردانیان دی دی پیخوریا دی یا ہفتے خرچی لیا سر زرغوانی لیا سر یونیم زرغوانی اچھے وقت ختم شوی دی.
په کابل کې موجود د خیبر ضلع ځنې ډرورانو په ټولنیزو رسنیو باندې خپره کړې ویډیو کې ویلي دي چې دوی سره د خپلو ګاډو ګیر پاتې دي، خرچې ورسره ختمې شوي او که ګاډي یې نه پرېږدي نو باید یوازې ډرورانو ته پاکستان ته د اوښتو اجازه ورکړل شي.
تحصیل لنډې کوتل سلام تولیک دی ډرورانو یو پسو شوي یو دواړو حکومتونو تنخواستی چې څه طریقه جوړیږي موږ لارې جوړه کړي. مونږ به نیمې میاشتې وشوې چې راوخت یو په ترانزټ کې پاسپورټونه راسلشتای او پیسې راسله ختمې شوې. ادوارو ملکونو نه دا خواستی کلارې نه پرېږدي چې ډریوران یوه پارچه را کې چې وړو چې کله ګېټ کولو شي بیا به مونږ له دغه مخه پارچې را کې هغه مخه به په پارچو را وړو. بس نور درک ته مونږ نه لګېږي، پیسې ختمې شي، خلک بیماران دي.
د خیبر ضلع د کمی اسمبلی غړي اقبال پردي مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د کمی اسمبلی په فلور باندې دغه ستونزه راپورته کړې او دوی وفاقي حکومت ته ویلي چې د تورخم په شمول د ټولې سرحدي لارې آزاد تجارت لپاره خلاص کړل شي او دواړو خواو ته ګیر شوي کسان دې پرېښودل شي چې خپلو هیوادونو ته واوړي. د اکتوبر په 11مه نیټه د پاکستان امنیتی ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتی ځواکونو ترمنځ په یو شمېر سرحدي پولو باندې نښتې شوې وې چې دواړو خواو ته ترې مرګ ژوبله اوښتې وه او د دې نښتو نه پس د اکتوبر په 12مه نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې سرحدي لارې وتړل شوې او لا هم د مسافرو او تجارت پر مخ تړلې پرتې دي. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ په اکتوبر او نومبر میاشتو کې لومړی په قطر دوحه او بیا د ترکیې په استانبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي وو خو د لارو په خلاصولو سره پکې نو متفق شوي او دوی ترمنځ د نومبر په 8مه نیټه ترسره شوي مذاکرات بې نتیجې پای ته رسیدلي وو. د دسمبر په 19مه نیټه په تورخم کې د کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ د تجارت په خلاصولو سره څه پرمختګ نه دی شوی او لا هم په تورخم دوه اړخیز تجارت بند دی او مسافر هم پرې تګ راتګ نشي کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تا وگستی اور دن کو او سم رزو دیتا چھے پختونو جغنی غرزنگ دخپل وجود کلدم کدو مقدمہ پیخور ہائی کورٹ وبخی پښتونو زون غورزنګ د خپل وجود د کلدم کېدو مقدمه چې پرزت جی دوی پیښور های کورټ ته تللی وو. پیښور های کورټ دغه مقدمه د روان کال تر 14 جنوري پورې ځنډولې ده او په دغه نیټه د صوبایي او وفاقي حکومتونو جواب غوښتی دی چې دغه بندیز یې په څه وجه لګولې دی. د دغه مقدمې وکیل شمامت خان مشال ډو ته ویلي چې پی ټی ایم مقدمه کې دوی عدالت ته یو خبره کړې چې دوی ته وښایي چې د پی ټی ایم د ترګرۍ ضد قانون د لاندې په کوم جواز ترګره ډله بللې ده. پوهان وایي چې سیاسي ډلې یا حق غوښتونکي ډلې کلدم کېدل ښایي چې دغلته کې څومره د دغه غږ غلي کېدو لپاره ناوړه کوششونه کېږي. بل خوا افاقي حکومت په 6 اکتوبر 2023 کې پی ټی ایم د یوې اعلامیې لاندې کلدم ګرځولې وو. په دغه اعلامیه کې لیکلي وو چې دغه ډله په داسې فعالیتونو کې ککړه ده چې دوی په وینا د ملک سلامتیا له ګواښ سره مخ کوي. تفصیل شنواس زیره کوي.
پیښورای کوټ د پښتون ژغورنې غورځنګ د کالادم کولو ضد درخواست باندې اورېدنه د روان کال د جنوري تر 14 نیټې ځنډولې. هغلته د دسمبر په 13 د غورځنګ د مقدمې اورېدنه شوې خو د وفاقي او صوبایي حکومتونو لخوا ځینې جوابونه نو داخل شوي، ځکه هم د دغه مقدمې د راتلونکي اورېدنې لپاره نوې نیټه مقرره شوې. دغه مقدمه وکیل شاه محمد خان مشهد رډو تول په دغه مقدمه کې وفاقي او صوبایي حکومتونو د کلادم کېدو وجوهات پوره نه دی بیان کړی.
سرکار ته په کار دا و چې یاره مطلب دې مونږ ته دا کمیونیکیټ کی پی ټی ایم ته چې رځي تاسو مونږ په دې وجه باندې چې دغه گراوندز په کار دا و چې مونږ پی ټی ایم ته پرووایډ کړی وي چې مونږ تاسو څخه چې دې کنه بین کړی و چې تر دا وجوهات دي، نو بجای د دې چې هغه درې ورځې کوم ته کمیونیکیټ کړو هغه نو کمیونیکیټ کړی دي ته هغه نه بیا مونږ های کورټ ته بیره او تر اوسه پورې چې دې کنه دا شی مونږ شن پینډینګ کم مرکزی چې کم رول پلی کوي خدا دوانه حکومتونه چې دې کنه داغي په سلام باندې دا یو کار شوی دی.
د پاکستان حکومت د اکتوبر په 2023 کال کې یاد غورځنګ په هغه تنظیمونو کې شامل کړو چې کوم د ترګری ضد قانون د لاندې د ترګری په ککړېدو کې بوخت وي او د قانون د مخې کالدم یاد بندیز د لاندې راځي. دغه بندیز نه وړاندې غورځنګ په ریګي جمهوریت کې پښتون عدالت چې وروستي نوم پښتون قومي جرګه شو په 11 اکتوبر اعلان کړو. خو د جرګې د غونډې دونه 4 ورځې وړاندې حکومت په یاد غورځنګ بندیز ولګاو. د پاکستان وفاقي حکومت هغه وخت او لږ وړاندې وختونو کې هم تورنه پوری کړي یاد غورځنګ د پاکستان د سلامتیا لپاره ګواښ دی، ځکه د دوی شعارونه د پاکستان ضد دي. دا چې د غورځنګ نه وړاندې هم ګڼې سیاسي ډلې کړدم شوي نو د دې وروستونی اثرات بیا څه. مشهد رډو هم دا پوښتنه د کراچي پوهنتون د پخواني پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان نه وکړه.
دیکھیے بڑے برے نتائج نکلے اس لیے کہ کمیونسٹ پارٹی کو بین کیا گیا 1954
گورخا ڈیر خراب نتیجے را وتلی دی. کمیونسٹ پارٹی 1954 کی کلتم شو داغی منشور بیا دخی اڑخ سیاسی ڈل ہم خپل کو لکه د جاگیردارې خاتمه په معیشت استعمار خراب اثرات د صوبو حقونه د مزدورانو د قانونو او د زنانو حقونه لاغي ورستو په عوامي لیگ بندیزو لګي. نو په 1900 کې چې په نتیجه کې بیا مشرقي پاکستان ورک شو او بنگلاديش جوړ شو. بیا د نېشنل عوامي پارټي ضد هم سپریم کورټ کې ریفرنس وړاندې شو او لبه د مرغه سپریم کورټ هم هغه ریفرنس منظور کړ. په نتیجه کې د بلوچستان حکومت لاړ. که دغه حکومت پاتې شوي او 15 کاله نو نن به بلوچستان بل شانو. له هغې ورځې تر ننه بلوچستان د نوي رقم کړکېچونو سره مخ دی.
اوس وخت لیکر آج تک بلوچستان ایک
شکار ہے. نیشنل عوامی پارٹی تر ٹولہ والا نے بندیز پخوانی فوزی واکمن فیلڈ مارشل ایوب خان لگا والے په دویم ورور باندې 1903 کې جوړ شوی د پاکستان پیپلز ګوند حکومت لګول. عوامي لیگ د بنگلاديش د جوړونکې شیخ مجیب الرحمن ګوند و هغه په 1900 کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې وې. مخالف ګوند پاکستان پیپلز ګوند 6 اویا څوکۍ او مشترکه اپوزیشن ډلو 9.5 څوکۍ ګټلې وې. شیخ مجیب الرحمن غوښتل چې خپل حکومت جوړ کړي خدا هغه وخت پوزي وکمن او مارشل لا منتظم یحیی خان دغه ته پرې نه خوت چغوی د وګدی مبارزې ورستو مشرقي پاکستان جدا کا او دغه هیواد نه وینم بنگلاديش د ډاکټر توصیف احمد خان په خبره پښتون ژغورن غورځنګ همیشه د امنیت خبره کړي او د ترګرو ډډو تر ټولو زیات ناقیدین هم دغه ډله ده نو په دوی بندیز لګول سمانه د بندیز تر راتلو ورستو په 19 اکتوبر جرګه کې خیبر پښتونخوا اعلی وزیر گورنر خیبر پختونخوا او ګانو سیاسي ډلو مشران دغه جرګې لورغلی مو او د پی ټی ایم په مشرۍ شوې دغه جرګه کې دوی د 22 نقطو غوښتنلیک هم ورسره منلی وو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
ودونکو د خبر پختونخوا د بلدیتی حکومتونو استازي وایي چې شاوخوا څلور کاله کېږي چې دغلته کې دوی انتخابات ګټلي بلدیتی دغه راځه دوی واک دوی دغه راځه خپل څوکۍ هم سنبال کړی دي خو تر دې دمه دوی ته نه واک ورکړل شوی دی او نه پندونه ورکړل شوی دی چې دا راځه دوی له کومو خلکو رای اخیستې دي دغه په سیمو کې کار وکړي. خو بلخوا بیا د خیبر پختونخوا حکومت په تیر وختونو کې مشالې ډو ته ویلي دي چې له دوی سره پیسې نشته دی چې د حکومت ځینې کارونه دي هغه مخ ته یوسي تنخواګانې ورکړي. تفصیل د شبیر رمضان په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا ټول مقامی حکومتونو استازي د بلدیاتی حکومتونو شوخه سلور کال میاد پوره کېدو باوجود هم په احتجاج دي او دی وايي میاد یې په پوره کېدو دي خو د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت دوی ته د اختیارات او فندونو ورکولو پرځای د دوی نه دغه آئینی اختیارات او فندونه واپس اخستې دي. بلدیاتی ټاکنې په صوبه کې په دوه مرحلو کې شوې وې. لومړی په دسمبر 2020 چې په اولسو ضلعو کې وو، دهم په یو درشم مارچ 2020 کې. دا خیبر پختونخوا بلدیاتی حکومتونو د سازمان صوبایي مشر حمد الله میار مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
په دې سلور کال کې کوم نظام ورکړل شوی و هغه بالکل یو بیکار نظام و. دې ضلعي حکومتونه ختم کړي، د تحصیل په سطح حکومتونه جوړ کړي، د تحصیل میئر او چیئرمین انتخابات اداري کړي، نو هغې کې هم چې کوم اختیاراتونو چې کله الیکشن شو پی ټی آئی ته پته ولګېده چې موږ سیټونه کم راغلل، نو هغوی هغه اختیارات کم کړل او هغې کې زمونږ ډېر انتظامي او مالي او سیاسي اختیارات واغست او بیا هغه کې د خلکو شراکت داري د دې ټول هر څه خلک محروم شو. د روزانه کومې مسلې وي د خلکو نشو حل کېدل.
دی وایي د لومړي مرحله والا په مارچ 2020 کې او د دوهمې مرحله والا په جون 2020 کې سلور کلمیات پوره کیږي. د پښتنې په جواب کې چې آیا راتلونکي بلدیاتي ټاکنو لپاره به دوی یا د ولس په دې نظام کې څه دلچسپي واخلي او کنه، ځکه د دوی په وینا نه اختیارات ورکوي او نه صوبایي حکومت فنډونه. خو بیا هم د دغه سازمان یو بلغړی طارق باچا وای چې دوی د سلور کال کې هم د مقامی حکومتونو د مضبوطیا او د اختیاراتو جنگ نه دی پریښودی او نه به راتلونکي کې پریږدي. وای خپل جدوجهد او جنگ به تر هغې دوامدار ساتي تر څو چې د مقامی حکومتونه با اختیاره او مضبوط کړي نه وي.
صوبایي حکومت لوکل ګورنمنت ته نظر ونه کړ، خو مونږ هم لکه روسو کېدو والا نه یو. مونږ به هغې پورې لګیو چې څو پورې دا مقامی حکومتونه دوی ته اختیارات او فنڈز نہیں ملو شوی او دا این ایف سی ایوارڈ کے چکم فنڈ راضی او آگے کی بیا دا لوکل گورنمنٹ کم اب رکھا دا چاہ آگا آگ سو پور امتیاغا غشتی نہیں دا لوکل گورنمنٹ نم فعال کڑی نہیں نمونگ دا دی سیزنا خروش لکے دو والے نہیں رمون احتجاج بدل تمی ویلیج گولسن پس اتا بھئی دا تحصیل پس اتا بھئی پی خور کے بامی اور سپریم کورٹ کے بامی کیسو نم ہائی کورٹ کی گٹھلی دی یا با ایکسٹینشن راکی کہ ایکسٹینشن نرا
دغه ځای حکومتونو د سازمان مشران وایي چې د پاکستان د آئین آرټیکل 138 وایي چې صوبایي حکومتونه به مقامی حکومتونه او د دې نمائندګانو ته پوره پوره اختیارات ورکوي. دغه ډول د آئین 2 ماده هم وایي چې ریاست به مقامی حکومتونه جوړوي او د دوی ډډګرنه به کوي. دغه راز 2 آرټیکل کلاس اے د آئین پاکستان وایي چې اختیارات به لاندې کچې ته راوړل کیږي چې د عامو مسلې مؤثر او په وخت هواریږي. دغه د ځایي حکومتونو د سازمان غړي وایي چې نوی ترمیم چې کال 2022 کې شوی و د دغه له لارې د دوی اختیارات او فنډونه کم کړی شو. د کم پر ضد چې دوی وایي عدالت ته هم تللی دي او عدالت د دوی په حق کې فیصلې هم ورکړی دي، خو د دوی په وینا صوبایي حکومت لا تر دې دمه دغه عدالتي پریکړې نه دي عملي کړې. خو بیا د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت تخوا د دې میاشتې په وړومبۍ نیټه یعنی په اولنې دسمبر هم د ځایي حکومتونو لپاره 10 ارب روپۍ فنډ منظور کړی شوی دی چې د درې میاشتو لپاره دی. او د یاد ترمیم په اړه بیا بیا د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت دریځ لري چې د یاد ترمیم یې مقصد د مقامي حکومتونو نظام مضبوطول دی نه چې کمزوري کول، ځکه د دوی په وینا دا د دوی د بنسټ ایښودونکي او پخواني وزیر اعظم عمران خان سوچ وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
ودونکو د خبر پختونخوا کابینه د دسمبر 15 پریکړه کړې چې سواد به په 2 ضلعو کې تقسیم وي. حکومتي وزیران وایي له دې سره به په انتظامی چارو کې اسانی راشي. د بر سواد ځینې اوسیدونکي هم پر دغه پریکړه خوشاله دي، خو ځینې بیا وایي چې هیڅ ګټه به ونه کړي او یوازې د سواد تاریخي حیثیت به متاثر کړي. تفصیل د مشالې د خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د دسمبر په 19 د خیبر پختونخوا کابینه کې د سواد ضلع دوه برخو کې ویشلو او نوي ضلع جوړولو باقاعده منظوري شوې. د اعلان د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شفیع الله جان پېښور کې په رسمي توګه وکړو او باقاعده د بر سواد په نوم د نوي ضلع نوټیفیکیشن هم جاري کړو. د ضلع سواد 8 تحصیلونو کې 3 تحصیلونه خوازخیله، مټه او بحرین چې خواوشا 900,000 آبادی لري د بر سواد په نوم د نوي ضلع په نوم به اوس کار کوي. مرکزي دفترونه به په مټه کې وي او د سواد په نوم تحصیل بابوزی، بریکوټ، کابل او چارباغ به د تیر پسیر کار کوي. د نوې ضلع په اړه د خوازخیل سیاسي غړی د پاکستان تحریک انصاف پخوانی ترجمان صلاح الدین وای چې نوې ضلع لپاره دفترونه هم پکار دي.
دا ډیره زبردست فیصله وشوه، خو بیا دا چې د دې لپاره چې کوم وسایل یا کوم ضرورت پکار نو پکار دي بیا ورته په ټایم برابر شي، هغه شونه پروایډ شي. د یو ښه ډسټرکټ د پاره چې د ډسټرکټ هډ کوارټر هسپتال ډیر ضروري، نو ډیپټي کمشنر او ډسټرکټ پولیس افیسر ورکوللی.
خبریال سلیم اتر وای چې دغه فیصله سیاسي ده، ځکه چې سوات یو ځانګړی تاریخي حیثیت لري او دې سره به د سوات تاریخي حیثیت متاثر شي.
فیدی حسین چې صرف سیاسي کم نمائندگان چې دی غی خپل یو داسې دغه کړی دی، گیم کړی دی یا لوب کړی دی او غی د خپل دغه لپاره چې دغلت کې ډی پی او بناسي، دغلت کې بډی سي ناسي، دغلت کې بنور کم سرکاري دفاتر چې هغه به یو دته تک را تک اسانی نور زم چېرې کتا سو ګوري د سوات کدا په بره کلام ایریا کې هغه چې د زمونږ ډیر زیات لري دا 100 کیلومتر زمونږ نه داغي بحرین او ایریا چې دا غلري دا، نو کالته کې دا یو بل ضلع شوی نو ټیکو نو خو په 25 کیلومتر کې په یو بارډر باندې تو ګوري نو زما سر خوازخیله دا او په دغه شانتي په 22 کیلومتر باندې زما سر مټه دا. نو کتا سو ګوري نو دی عام ولست دومره دغه نشته لکه دغه کې چې څومره دغه سیاسي خلکو ته دی فائدره.
د نوی ضلع بر سوات مټینا منتخب د صوبایي اسمبلی غړی محمد نعیم خان خبریالانو ته په دا اړه خپل پیغام کې ویلي چې د بر سوات په نوم د نوی ضلع جوړو غوښتنه د 1300 کلونو راهیسې وه، اوس پوره شوه. دوی به نوی ضلع ته ټولې اسانتیاګانې ورکوي.
د ډېرې مودې نه د خلکو دا مطالبه وه چې سوات د دوه ځای تقسیم شي، بر سوات او سوات. نو د هغې سلسله کې زه د تېر وزیر اعلی صاحب ته منګه زمنګه د اور ڈاکٹر صاحب سمرم چې زمنګا پارلیمنٹیرین دي د سواد مونږ مشترکا هغه ته یو پروپوزل ورکاو او پاره باندې هغه پوری ایکشن وغوښته. خو دا څو شو چې لګ کنسنسس پکې پکارو کنډیشنل اپروول ورکړو. هغه کې کمیټه جوړ شو څنګه چې ڈاکٹر صاحب وي، هغه کمیټه خپل رپورٹ ټیبل کا راغې نن پاره کې هغه باغدا اپروول شو. ان شاء الله سبب السبانا زما امید دی چې په دې باندې زمونږ ډی سی او ډی پی او راشي زمونږ بر سواد ته خپل کار به شروع کړي. سات سات نوې خبره ده ان شاء الله. څومره چې پراپیګنډي خلک کوي هغه سه خوشي دي، سره سره به ان شاء الله ټایم سره سره به هر څه بیلډ کړي.
سوات د پاکستان جوړېدو نه وړاندې جدا ریاست و. د پاکستان جوړېدو یو ویشت کاله وروسته کال 1989 کې په رسمي توګه پاکستان کې د ضلع په حیث شامل شو. هغه وخت بونیر، کوهستان او شنګله هم د ریاست سوات برخې وې چې وروسته یادې سیمې وار په وار جدا ضلع وګرځولی شوې. اوس صوبایي حکومت د سوات درې تحصیلونه خوازه خیله، مټه او بحرین باندې د بر سوات په نوم بلې ضلع باقاعده منظوري ورکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.